آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې وروستیو ورښتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستی دی. دې سیلونو په 14 ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولی دی. د طالبانو د برېښنا او اوبو وزارت په راتلونکو دوو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند د سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، د اروزګان، ترنکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالیو کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل کېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل ځپلو ولایتونو، میدان وردګ، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په دې خپرونه کې مو چې د سیلونو د بهېدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي. او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صادقي په دې خپرونه کې راسره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدی شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خپرونه د ازادي راډیو له لارې اورېدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خپرونې اعلان تاسو ته کړی و، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له اورېدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. رابشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولس
سلام تاسو درنو میلمنو ته، استاذ همکارانو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مځکه درې قشره لري. یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په اصطلاح اقلیم دی، شاوخوا د مځکې هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفر ووایو. او لیتوسفیر دغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جنن په مځک کې موجود دي. نو هر هدف قشون یو بل سره ارتباط لري. ارتباط پدې چې هر مسله چې کیږي دوی متاثر کیږي. مثلا کچری په مذاب برخه کې اوبه ننوزی او دلته غازات دي، دننه په غازات کې انفجارات رامنځته کیږي او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې مځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کیږي او ځینې تلفات رامنځته کیږي. په دغه شان د اتموسفیر هم کچری او تاسو خبرونه اوري او خبرې کړي د خبرې کړي مودي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه آب و هوا باندې راوړي. یعنې غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي او غیر نورمال دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کیدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړه سوې ده او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کړی. تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سیندونو سوایل تحکیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا د اوس وګورئ چې سیلابونه راغلل، جنریز ولسوالی تا نور زایو کی پروان ولایت تا نور زایو تا راغلی دی مخی لوگر ولایت کی مخی نور زایو تا نو دلتا پخوا مونگا پا جودیزی و کارتوگرافی لوی اداره کی کشافان دولوده او داسی کامری مونگ دولوده چی پس لدی آدسه نه سباتی بل سباتی به چی سیل باید دقا شو لک شو پاقا وقت که با دی مونگ سلوی اشتیاره بود چی نمونگ کاملی پا که نست بیوی
نادم سب او بخشید نادم سب تاسو دو کمو کلونو خبره کوی
زده دافتر سب نجیب دو وقت خبری کم دلتا مهم چیه ده مهم داره چی داغ تیاره چی پورته که ده دلتی اکس برداری کواله فیلم برداری کواله چی دا سل دا کم زای شروع سوی ده تا کم زای پوری تلاله ده ساهی دا تخریب سا اندازه ده اندازه دو بو سا اندازه ده دا طول تسپیده ده دا اکسو پا وسیله چی پا اینده که باید پلانگوزاری سوی وی چی کم زای تخریب سوی ده او دا آینده دا پاره مستقبل دا پاره سنگ
ما نه نادم سب ده موضوع تا بیا هم راشو او نور توضیح هم پا ده برخه که پکار ده
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
صدقی صاحب ستاسو په باور دغه سیلونه چې اوس بهیدلی دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیلبرونه جوړ شي او که دغه رقم وضعیت لکه څرنګه چې اوس دی او روان وي او د چاپیریال پیشندنی کارپوهان هم همدا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان غوندې ځایونو کې څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې د دغه سیلونو مخه تر یوه حده ونیول شي
ډیره مننه تاسو ته ستاسو محترم او میلمنو ته همداسې اوریدونکو ته استاز محترم هم اشاره ورته وکړله د سیلابو خطرات اټکل کول یې اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي نور کله به خلکو محلي شیوې استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 500 مترو لوړو پورې موږ دې تصویرونه لرو خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول په کار دي د تغیر اقلیم یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه د هغه سره مخ دي د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بلخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغیر اقلیم د ناخوالو نه ډېر منتظر کی نو د هغوی سره دوی کومک کوي افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو دغه کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د سیلابو
صادقي صاحب وبخښئ صادقي صاحب محترم دغو مراجعو ته به څوک مراجعه کوي یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سفته د نیپا په نامه یا نیشنل انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیط زیست اداره هغه د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خواهی دوی ته افغانستان ته کومک کله چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغیر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر منتظر کی نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو انډی پی ده د اف ای او د خوړو اداره وه همداسې ډبلیو اف پی ده او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروگرام په نامه یو بله اداره ده، نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعالې دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حافظي صاحب محترم، که تاسو سره شم، له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلي دي، زیانونه یې اړولي دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دي، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ستاسو محترمو همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې دا زمونږ اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی، او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی. او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي، چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي، ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي. کنه په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله، یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظما صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخشي. حافظي صاحب، دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده، په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي؟
نه، لاره خو شته دی، ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي. دا کیږي خو د ملل متحد له لارې کیږي، او د ملل متحد په خپله بیا تشکیلات دونه زیات نه لري چې په ټول افغانستان کې وغځي، نو بیا پر انجوګانو باندې کوي. خو یو دیرش سلنه په خپله ملل متحد اخلي، یو دیرش سلنه هغوی اخلي، خو بیا چې نه پاتېږي څلوېښت فیصده پاتې، که ډېر شفاف هم وي او ډېر سمه هم دا پیسې ولګېږي، بیا قانون هم دوی یو ډیر برخه یې اخیستی دي. نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره.
ډیره مننه حافظي صاحب. د افغانستان د وروستیو سیلونو او رښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقي میلمانه له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته شرخلې د ازادي رادیو فیسبوک پانس ما مخته پرانیستل، په دې کې د نعیم پوپل پونم د ازادي رادیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده، یو برخه به له تاسو سره شریک کړم. د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه، البته د عنوان په شکل ورکړې ده. بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي. دی لیکي وروستیو دوو کلونو بې موسمه شدید او زیان اړوونکو ورښتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه واړول، خو په وړاندې یې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کارنه ترسره کیږي. د ده په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي، لوی او واړه بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورښتونو اوبه کنټرول شي، له یوې خوا د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او له بلې خوا اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي. خو دا کار لوی سرمایې ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لویه بهانه همدغه ده. او په نړیواله سطحه د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یوه لویه او بډایه کمیټه موجوده ده. دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اورېدونکو سره نشم شریکولی، خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي. صادقي صاحب، څه کار کیدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې یو داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
ګوره، یو خو موږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګذاری اوږدمهاله پلان ګذاری ته ضرورت لري. په ایمرجنسي حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پورې چې هلته سیلاب راځي دوی واوسیږي. د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم، دا ډېر یعنی مغلق هم نه دی. افغانستان کې اگر چې یو څه نوی دی، نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولی شي په داسې بیړنیو حالاتو کې ځانونه خوندي کړي. او په زمین کې د هر کلي او د هر ساحې په سطح باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بېکوره کېږي او هم زیانمن کېږي د هغوی دپاره هغلته ځای موجود وي. او په زمین کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی، کله چې سیلابونه رامنځته کړي هغه کومې ساحې چې هلته دي وروسته د واقعې څخه هغلته لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایي اماسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خونه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپل ډیر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولای شي ځانونه کېدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لرې وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډیر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولی خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شوله هغه کې زه خپل هم انوالو وم. د یو این ډی پی طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه، موږ د یو این ډی پی نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دې ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلور ولایتو کې امپلیمنت کړي چې دا شروع یې وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهرهبرداری ته سپارل شوي د هغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زه رد کوم چې په هغو کې د
کوم وخت کې صدقي صاحب
2015 کې زموږ پروژه شروع شوې وه، بیا 2020 کې ختمه شوله. همداسې بیا موږ دغو نه وروسته یو بل پروپوزل ورکوي چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په هغو کې شامل کړل. هغه پروژه هم یو څه مخکې لاړه، یو څه یې بیا ودرېدله. او اکثر دا پروژې چې وی بیا مونږه هغه کمیونټیانو یا شوراو ته دا پروژې ورکول چې دوی خپل تطبیق کړي. یعنی هاته مونږ کوشش کوله چې شرکتونه دین په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته بېکار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه مونږ په پروژو باندې ولګوو.
مننه صادقي صاحب، وبخښئ تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیات دي. حافظي صاحب محترم، څرنګه اوس نشته کېدی چې همدغسې مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کېږي، خو باید یو ادرس شتون ولري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحد څخه، او ملل متحد خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات مونږ یې نه لرو، که دغسې مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغسې یو درخواست.
څرنګه افیسي صاحب، یعنی په ملګرو ملتونو کې که چېرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلودی، هغوی غوښتنه نه شوی کولی؟
نه، افغانستان خو د دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې مونږ دا پیسې چې ورکوو سوګشته چې دلپام وایي چې دونه پیسې راغی مونږ ته ملل متحد رد کړي وویل چې ما دا پیسې مونږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا مونږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي، او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې مونږ په خپل اخلو په خپل مصرفو، حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا زما پوښتنه دا وله چې که چېرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتو نمایندګي هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یې، او که نه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغوی کولی شي، خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دي. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تاسو کولای شئ په ملي دګر او په ملي دګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بینولو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي، او د بینلي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونو لکه افغانستان سره مرسته وکړي، اما دا پیسې نه ورکول کېږي. مخکې ورکول کېدلې، مثلا همدغه د ملل د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې و، همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف جهاد له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي که نه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یعنې عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي، او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظي صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دغه رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په وروستیو کې په لوګر کې، او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړي دي، له دې کې څه رقم مثبته استفاده کېدی شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو تاسو پوهیږئ چې د آینده لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر دی، چې باید دغه رسوبات باید ایسته شي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه دي کړي. مثلا هغه شاروالي کې، شاروالي چې هم بولسوالي کې شاروالي ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې دلته سروې کې وګوري چې استرالي حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کم ولاړ شي سره کم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شي. تاسو په دا کابل مثلا ولاړ ګوري په ملیونونو ډالر دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات ځینې شخصي کورونه ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګورئ چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي. نو دې باندې فکر نه شوی چې دغه استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا آمو سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابوي اوس هم دا جلدیز کې تاسو وګورئ چې څومره وکتل څومره تلفات رامنځته شو. نو دا ثبات باید په هندې کې لیرې شي او دوی ما خو مخکې دا دوست وویل چې والا داسې عکسبرداري کېږي. نو عکسبرداري خو مشخص د افغانستان دپاره څوک نه کوي. که چیرې د افغان دولت د یو مؤسسات سره چې په ستلایت کې لاسرسي لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید مونږ دپاره عکسبرداري وکړي فلم برداري وکړي او نتیجه مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیر راغلی تر کوم ځای تللی تخریبات سایه څومره دی رسوبات یې څومره دی. دا خو بیا مونږ دپاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه مونږ ولرو. نو دا نور هیوادونه خو د مونږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي اما د مشخص دی زمونږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار کوي. دا دی دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په ستلایت کې لاسرسي لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده. صدیقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړله چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظي صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کېږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګورې د سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي. نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحې هلته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شی ورکړي. ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کی کوای شي ډاونلوډ کی او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغونه استفاده کړلی شي. او په زمین کې د حافظي صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري. خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهی ګازات تولیدوي. لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي، چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهی ګازات تولیدوي، دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي. او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم د ناخوالونه دوی متضرر کړي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي او دا د افغانانو حق دی، چون هغه پیسې تیار موجودې دي. نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کېږي، د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي. او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې د هغو په اساس باندې موږ د ملکونو تر منځه کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو.
مننه صدیقي صاحب. صدیقي صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړه. زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وي چې یو مؤسسه به راځي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې مؤثره ګامونه هم واخیستل شي. حافظ صاحب محترم، تاسو له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ. څرنګه د صدیقي صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغسې مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
ما مخکې خو عرض وکړل چې که چیرې دولتونه راځي او ځي، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري. هغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، ښه نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لابي وکړي او دا د افغانستان
غږ. مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د اوس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستانه وتلي دي، دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو، مؤسسه به نه ورته وایي، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولی نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدای شي.
اوس خو مونږ دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتابه په غونډه کې ګډون کوم، دا ګډون خو فزیکل نه وي.
بله،
اکثرا د بهر څخه مونږ د لیاري د واتساپ لیاري یا مثلا د زوم لیاري یو بل سره غږیږو، او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډېر مینوال په دننه افغانستان کې هم شتون لري، متخصصین دي، او خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري. هغوی سره له دغه خلک چې په بیرون کې دي، اوس مثلا پخوانی ولسمشر د افغانستان په کابل کې اوسېږي، کیدای شي چې هغه دغسې یو لوی څه وکړي، ابتکار وکړي، او دغه په خبره کې ډېر خلک هم
راغلي. وبخښئ، بېرته دلته د ستاسو خبره داسې شوه لکه ځینې نور افغانان چې وایي بېرته سیاسي رنګ ورکوي، یعنی که سیاسي رنګ ورته ورکړي ممکن اوسني واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي، ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه. لیکن د متخصصینو په سطحه باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه، زما غږ، زما خبره دغه و چې یعنی دننه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري.
بله،
یعنی نور خلک خو ډېر زیات انجینران دي، هلته متخصصین دي، او خصوصي سکتور زمونږ ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران هلته دننه په افغانستان کې دي. هغه ورځ دا رئیس امیدی اتاق چې د شغل توکل شاه احمدیار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل، خو بېرته افغانستان ته راغلو. نن هم لاړ قزاقستان ته چې دا یو غونډه دی زمونږ نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي. نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ډېر امکانات ډېر زیات دي، کیدای شي چې مونږ په دا مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغسې یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې مونږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
مننه،
دا امکان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم. صادقي صاحب، تاسو د یو ځوان انجینیر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لرئ، له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستئ، څرنګه آیا ممکنه نه ده چې داسې یوه ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په استراری حالاتو کې دغسې مرستې را جلب کړي؟
مننه. ګوره، تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرانس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شوله. نو د 28م کانفرانس راتلونکي کال کې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په اقتصاد بخش کې وي، د محیط زیست بخش کې وي، یا هم نور دی او بو بخش کی وی یا نور متخصصین دوی کوشش وکړي چې هلته ګډون وکړي. هلته چې ګډون وکړي هلته بیا ورکینګ گروپونه جوړیږي. هر ورکینګ گروپ د خپل ملک نمایندګي کوي. تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو پنځه ویشت کو شپږ ویشت اکوم کانفرنسونه و هغه کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره و د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل. نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي چې په هغو طریقې نه کولی شي یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی اهداف ولري هغه د افغانانو مشکل د نړیوالو سره شریک کړي چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که څوک یې په رسمیت نه پیژندي نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي. بلکل د دې امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم. ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم په امریکې کې اوسیږي دلته اروپا کې دي موږ سره اوسیږي یا هم په نورو هیوادونو کې او ټول لوړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري. نو امکان د داسې هغه شته دی جوړښتونه شته دی او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي. اکثریت هیوادونه همداسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي. مهم دا ده چې یو جریان ایجاد شي یو څوک رهبری وکړي او
رهبری کار خرابوي. و صادقې صاحب افغانان چې کله قبل رهبری ته لاړه بیا سیاست ته ځي او چې سیاست ته لاړه بیا افسرانه جوړی شي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لرئ آیا ممکنه ده؟
زه تاسو ته یو زیری در کوم چې پسله 2014 چې هیوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړې تقریبا دلته یو بینالمللي انسټیټیوټ په نام د شیلر دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولی شو د افغانستان دپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې حتی په سیلابونو برخو کې ترانسپورت زراعت ټولو برخو اوبو انرژي معدن ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا یې جوړ کړې. بالاخره د افغانانو سره تماس ونیوی چې یوه برخه زه هم زم افغانستان ته تللی و دوې میاشتې مې هلته تېرې کړې. موږ ملاقاتونه درلوده یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بینالمللي کنفرانس په کابل کې راوبلو او دې کنفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي د اکثر هیوادونو استاد ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بهرني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یوه برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د سواد تخریبات او تاثیرات دا شان به هم په برخه کې یو بل برخ د تاریخي آثار یا هم یو په دغه کې راځي. نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیسي صاحب شته او دغه د مونږ ستاسې میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري بلد ورکړو چې داسې ستاسې د دغه رادیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل شي چې په دغه کنفرانس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کنفرانس کې یو مرکز دی د تحقیقاتي او تفسیري مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د میسینا په نامه چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی اپورچونیټي دی د افغانستان دپاره په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو او داسې ګوري چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او د دوی په خبره هم څوک نه راځي. اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرال انسټیټیوټ یو بینالمللي دی او ډېر مثبت ګامونه اخلي او مونږ ته مشورې راکوي او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دغه کنفرانس انشاءالله ترسره کړو او د دنیا کومکونه به هم جذب شي او په دې چې مونږ بودیجه د دولت نه اخو بودیجه به انشاءالله پیسې ستا په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکي او چا چې ورکي دغه پروپوزلونه به انشاءالله ترتیب شي او موږ به ځان اخکاره کړو دوی ته به پلانونه وبښیو چې انشاءالله د افغانستان د ودې او توسعې لپاره به ښه زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي یعنی دپارتمنټونه به جوړیږي چې زراعت دپارتمنټ دی جیولوجي دپارتمنټ دی د اوبو د کنټرول دپارتمنټ دی د انرژي دپارتمنټ دی د معدن د ترانسپورټ اقتصاد صحت عالي تحصیلات دا ټول یو دپارتمنټ به د مخترعینو او د مبتکرینو په د تشویق دپارتمنټ بي نو دا ټول به انشاءالله پس د دغه کانفرانس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې او دغه څانګې به لري او دا څانګې د هر سکتوري برخه سره تماس نیسي او دغه مرسته کوي مثلا هر وزارت سره متخصصین یې خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات څیړي او د حل لارې ورته پیدا کوي.
مننه نادم صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دا ستاسو د خبرې ته هم چې حافظي صاحب څه ځواب ورکوي او صادقي صاحب.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شئ او د ازادي راډیو لاري اوریدل شئ. ازادي په فیسبوک کې پروګرام د زحمت چې ورسره سو کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلونه او اورښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخشا فیزي ته بلنه ورکړې ده. د کابل پانتون پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي په خبرونه کې را سره ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
حافظي صاحب د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې څرنګه ستاسو په باور آیا مؤثره به وي او کېدی چې متخصص افغانان سره یو ځای شي له دې لارې؟ حافظي صاحب فکر کوم له حافظي صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، د دوی نظر به بیا واخلو بیرته به زنګ ورته ووهو. صادقي صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادوري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او تر منځ چې کوم د ملل متحد دی. اما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري او دا دریز دی دوی داوی چې د ملګر ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د یو مانیټورینګ وکړي همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب، په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري، ول نه یوازې متخصصین بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي او په دغه اکله متخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري کېدای شي چې د لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبولو لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره هم غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي. کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي او پنځمون کیدای شي دا خپل التم سب شي د ان ڈی پی په هغه کې لیست داخل شي او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمنی یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، د غیر دولتي مؤسساتو په شمیر کې خدا راضي او ډېر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظي صاحب، د دې له خطر چې دا بحث راوند غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورښتونو امکانات شته. صدقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څه وکړي؟
ګوري تیر ورځو کې افغانانو ولیدل چې کوم ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وی که نه چې زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دی باید ولاړ نشي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثره ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ ایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرضاً کوم کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې، دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثر وخت هماغه هغه تکرارېږي. خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغییر اقلیم موجود دی او هڅه دې وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، همغه کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور خو داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي فساحه تخلیه کړي.
مننه صدیق صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تیرو تقریبا څه باندې دوو لسیزو کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې به ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک بېچارګان بېرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بېرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره داره چې وخت چې مثلا داسې سیلابونه راسي او دومره تخریبات وشي د یوې کورنۍ یوویشت نفره په جلیز کې تلفات و دا ډېر دردونکی دی، نو ضرورت دی چې په دې مسایلو کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي خلص خبره چې هلته ستلای افسونه دي واخلي منطقې ته ولاړ شي. ګورئ مثلا یو خوالی چې دا د کیانی عکسونه یا ستلای عکسون لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې، تاسو فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلای عکس چې واخلئ، چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخواني رئیس هم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی، واضح لیدل کیږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپل ستلایټ عکسونه درښیي چې دا درزونه په کم ځای دي، د کم ځای شروع سوی دي، اندازه د درز څنګه دی. چې مثلا تاسې موږ یو په نوم د جیودینامیک یو پروژه چې د خپل مالک دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پردې په درزونه موږ د جیولوژیستانو په وسیله تشخیص کړ، بعد هم نقشه باندې مو انتقال کړ، خپل پلانی او ارتفاعي شبکې مو باندې جوړ کړې چې موږ کولای شو بیا علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیش بینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه کې په آینده کې چل راځي سړی کولای شي د دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا به کوم ځای کې سیل و څنګه کم راغلی چیر راغلی. ډاکټر تشخیصي دي او متخصصین کولای شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي، یو څه به وړاندې ځي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت ته متخصص ته کار وخی او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دغه متخصصین دي، دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتېږي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینوسفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده، دلته آهکی خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکی دغه مسته ساحات سا که چی اوبا اخواتور زیری هلته خو دغه مجرا نسته چې گازات بوزی، نه هلته انفجارات کېږي، انفجارات چې وشو تکانونه ورکوي، یا مثلا لومبیش ورته وایي یا دغه دننه چپکیږي داسې هغه ځایم چې معلق دي دننه په مځکه کې هغه خوېږي دننه ټکان ورکوي مځکې ته یعنی زلزلې باعث ګرځاږي یعنی د بل زلزلې عوامل ډېر شیان دي چې امکان لري خصوصا د اورښتونو په وخت کې هغه ځایونه چې په دننه په مځکه کې آکي ساختمان ولري هلته ډېر د زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغو سیلونو چې په روسیو کې بهېدلي دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کېږي خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده واوسي همداسې ده؟
بله بله باید دوی آماده واوسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کېږي دوی اول لرزو کې باید ځان وباسي د کورونو داسې کېننی نو موږ تاسې خو وای دغه وایي یو متل دی په پښتو کې وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي د خره په زل ګرځي. که چېرې مثلا کابل سینا په میر کې تاسې ولاړ یاست منفي 15 درجې د شپې او تاسې وایي د خدای پار د نجات راکړه خدای نجات نه درکوي او وایي د خره زل چې په ځان واچوي تا ته نجات درکوي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کورو کې ناست وایي بسم الله الرحمن الرحیم خدا خو شک نه دی چې د خدای نوم اخیستل خو ښه دی دا خو موږ مسلمانان یو اما ضرورت دا دی چې باید د کوره ووځې نو داسې نه چې کینې چې تاسو نجات درکوي نجات نه درکوي د تلفاتو باعث کېږېدای شي.
مننه نادم صاحب. حافظي صاحب که دا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راونغاړو په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی له اقتصادي اړخه د دغه عواقب تاسو څه څرنګه ښکاري؟
او د یو خو د طبیعي حوادث دی چې په پرمختللي هیوادونو کې او پخې اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي. مثال په توګه اوس په جاپان کې 9 درجې زلزله کېږي او دا هلته دوی دغسې تعمیرونه جوړ کړي دي چې په 9 درجو په مقابل کې هم مقاومت لري. اما که 5.5 درجې په افغانستان کې وشي 6 درجې خدای مکړه د ټول وطن تباه کېږي. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې موږ دا نظر ورکړی وو چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي د زلزلې په مقابل مقاوم وسي د بادونو په مقابل مقاوم وسي خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په د اول په کابل کې به تلفات ډېر زیاتي. نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبي کورونه لبینه وړي د غریب خلق لا پسې غریبان کیږي. نو ځکه دا چاره خو لري د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبینه تری دی یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهی نشتون دی. مخصوص ځنګلونه موجود وو طبیعي ځنګلونه وو بیا نور د بوتي وی هلته دا ټول شان د سون مواد په حیث ځینې کار واخیستل شو. که چیرې داسې یو اوږدمهال پروسه شتون ولري چې دا بیرته د پوښښي ګیاهي دی څه د مځکو او د څه جوړ شي یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډېر لږ شي او نور بیا موانع شته چې دا متخصصین په هغه باندې ډېر ښه پوهېږي. خو سیلاب په خپله یو ناورین ده او زلزله هم د هغه په مقابل کې ناورین ده او دا هغه وخت ډیر زیان رسوي چې تدابیر ورته ونه نیول شي.
مننه حافظي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقي څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اورېدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت شي پر خدای سپارم. شدي وي
پیاله نسکور وم دې تشوم خودن پیاله نسکور وم دې تشوم خودن پیاله نسکور وم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دې قبل وم خودن نصیب بدل وم دې قبل وم خودن پیاله نسکور وم دې تشوم خودن پیاله نسکور وم دې تشوم خودن
باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبري کی
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل دوویشت یولس سلریویشت دوسوا یو